السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د لړم شلمه، د نومبر 11. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سره صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خپرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي، د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان 600 کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی تماس نیکلاسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونو نړیوال کنفرانس د افغانستان استازی ونه بلل شو. ښاغلی نیکلاسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس د شنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اصولو نوي هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. له تاجکستان څخه پرون نږدې 3500 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس ویل د افغانان به چې کره شمېرې 340 تنه دی، د کاناډا په نه دیرشو سیمو کې میشت کړل شي. د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د 2021 کال له اګست راوروسته 30000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغې لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. د زابل ولایت کې د نری رنز درملنې او مرکز پرانیستل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې دغه مرکز پرانیستی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بی پولی د ډاکټرانو د ټولنې له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې او تشخیص دا مرکز د دې لپاره مهم دی چې په دغه ولایت کې د نری رنز ناروغي ډیره ده.
د زابل د ولایت لپاره د نری رنز د ناروغي پر وړاندې یو تشخیصیه او د درملنې او کنټرول ډیر منظم او مجهز مرکز جوړ شو.
او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي روسیا چې له اوکراین څخه په زوره ملکي وګړي کوچوي، جنګي جنایت او احتمالا د بشریت پر ضد جنایت کوي. د بشري حقونو دې ډلې پرون په یو راپور کې همداراز وویل چې روسانو او د هغوی له لورې تپل شوو چارواکو ملکیان اړ ایستلي چې د چارن لیوي پروسې تیر شي او په لړ کې ځینې کسان توقیف او شکنجه شي او له ځینو سره بد چلند وشي او له خپلو ماشومانو بیل کړل شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفیر سره د افغانانو د زورونی او ناسم چلند په ارتباط باندې پرون خبري کړې دي.
د بهرنی چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارون کوي دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی.
د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې غړي فرحت پوپلزی همکاران ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو په بند کې پاتې ده. تر هغې مخکې د فرحت پوپلزی یو همکار ظریفه یعقوبی او څلور نور نارینه همکاران د طالبانو لخوا وړل شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې طالبانو په ښځو باندې پارکونو او ورزشی ځایونو ته د ورتګ بندیز لګولې دی، خو ښځې شکایت لري.
کور دی، بچی دی، او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په غزنی کې د موټرو په شا یا شاتنۍ کې ښو باندې څه لیکل کیږي؟
په یو موټر باندې لیکل شوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د باندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش با آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنوی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوي وکړي. ښاغلی عبدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړي.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغه ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړی دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در از وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوښتل د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړي فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سې شنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی ترغی مخ کې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلور نور همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو لخوا د معترض میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بل معترض میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوش مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤل او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو راضی بارکزی ادعا کوي چې همکار فرحت پوپلزی د سې شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سروس قبل فرحت پوپلزی امراه با پدرش توسط گروه طالب دستگیر شده بود. موبایل
فرحت پوپلزی دری ورځی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې تری واخیست او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرحت له گروپ نه ریموف کړی. فرحت مول گروپ نه ریموف کړه. ول هغه وروسته فرحت نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابون کېده او نه بل څه.
فرحت همچنان خاموش است و پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندي کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې اغلی پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خپرولو کې ونډه درلوده او خای د بندي کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرحت جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغې دقیقې اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد او د امنیتی ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د خزو یو بل فعال ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شو چې د خزو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوو. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او خی هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. خو د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد بیا وایي چې معترضه میرمن له بهر نه امر اخلي ترڅو د بی باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترضه میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترضه میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ورسلغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګاو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د غازادي تری اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نور هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کور دی بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینه کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشتلی. دا میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یو بل اوسیدونکي میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته لغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی اوس ورته له تاکس څخه منع شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي، دا ثابته خبره ده د انسان عقل نسی منلی انکار نسی کولی چې کزه د انساني کومي اړتیا چې دی غوته د ضرورتونه لري لکه قدم وهل دی ورزش کول دی لکور څخه بهر وتل دی واکمن اداره نړیواله ټولنه باید غو مسایل تجدید پاملرنه وکړي
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نه نن منکر وزارت چرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته منل چې د خزو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلې دي د په خزو باندې د طالبانو لخوا اورستای محدودیت دی
شخصا زغبلم او زمام هر خزه خپل ځان ته یو مشکل درلود هغه ورانه چې پارکونه تل شوې دي مونږ نشو کولای چې حالت لا شو او په امن فضا کې مونږ ورزش وکړو
دغه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې د هرې ورځې له محدودیتونو سره سره دوی به د تفریح لپاره پارکونو ته تللي هغه ځای چې نورې نشي ورتلی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره لدی هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده اسمت په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړ
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی دا اداره همداراز وایي له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حل لارو د موندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده او چا وایي په وروستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخې کلنی اوسط 1.8 سانتي ګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به یو نیمه درجه نور هم لوړ شي د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوی او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه لمنځه ولاړل د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا کې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک لپاکو یا صحي اوبو به برخې دي ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په روسیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سکهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازي ونه بلل شو خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکه ترڅنګ ویلي و چې اقلیمی بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین لیو مهم ښار خیرسون څخه شاتګ تړ شوی د امریکا د پوز لوی درستیز مارک میلی ویلی د اوکراین په نمیاشتنې جګړه کې تر اوسه پورې یو لک روسي پوځیان وژل شوی یا ټپیان دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي مارک ملي وايي ممکن د اوکرایني پوجانو د مرګ جوبل شمیر هم دومروي اسمت ساروانا او نور جزئیات
اوکرایني ځواکونه خرسون شرطه د نږدې کېدو په حال کې دي او د راپورونو لبخي د روسي پوسټ امر شوی چې د اوکراین لدی شار چې د فبروري په میاشت کې نیولې ووسی روسي جنرالان وايي چې دغه شار د اكمالات لارې پر بندي شوی دي له خرسون څخه د روسي ځواکونو وتل د مانا لري چې روسي پوځیان د اوکراین په خاوره کې د بهیدونکو سین دین پرول لویدیز غاړي بشپړ شاته کوي په اوکرين کې د روسي قومندان جنرال سرګي سورو ویکین د پوز له مشانو سره په یو غونډه کې روانه اونې وویل په اوسنۍ شرایطو کې تر ټولو شلار دا ده چې د دین پروسین د غاړې په اوښدو کې یو دفاعي کرښه جوړ کړي څو د سیند دی غاړې ته د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکرایني ځواکونو پرمختګ پات شوی وو، خو وروسته لدی چې اوکراین پر دیمپروسین څوپلونه په توغندیو وبشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خندونه پیښ شول. مخکې تر دې چې روسیا له خرسون څخه د خپلو پوځیانو په استلو پیل وکړي، دوی په کوچنیو بیړیو کې د شار زرګونه ملکی اوسیدونکي وایستل. اوکراین د روسیې دا اقدام د خلکو جبري کوچول وبلل. خرسون چې د اوکراین په جنوب کې د تور سمندر کې غاړې ته نږدې دی، د دوړو هیوادونو لپاره مهم دی. تر جګړې مخکې نفوس 380,000 و. دا شهر کریمیا ټاپو واسمې ته هم نږدې دی. د اوکراین د خاوري هغه برخه چې روسیې په 2014 میلادي کال له خپل خاوري سره یو ځای کړه. د پوزي چارو د متخصصانو په باور خرسون د کریمیا دروازه ده. که اوکرایني پوزیان دا شهر ونیسي، نو د کریمیا د برتنی ولولار ورته هوارولای شي. خرسون یوازینی ولایتي مرکز دی چې روسیې د اوکراین په جګړه کې نیولای دی. دا شهر د سشکال د اپریل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ورغی او وروسته له درو نورو سیمو سره په خپل خاوره کې شامل کړ. روسي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې د اوکراین له غنو اشغالي سیمو شاتک ته ارشي ودی. راپورونه وایي اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په ختیځ کې په ځوابي حمله کې له روسي ځواکونو شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه بیرته آزاد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا خراغلاست وایم. اول بل فريدي سیاله وورو چې په لویدیځ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خوځو پرورتک پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوه څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا غړي ګړي په دې ډک پارک کې د ورسپانه په وینا دا ونی هرڅه ناڅاپي پټه پودریدل. دا پارک هم پارکونو ته د خزو پرورتک د طالبانو لنوي بندیزه اغیزمن شوې دی. د خلیج ټایمز لخوا خبر شوی راپور وایي تر بندیز یو اونې مخ کې د پارک ته سلګونه خزي د خپل ماشومان او کورنۍ سره ورتللې. په ځنګړې توګه د جمعې پورس چې د عمومي رخصتۍ ورزوي، ډیر خلک د پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې پورز د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمیر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړو، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټیل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې دی او لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورسپانه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانونکې پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. د لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزاری هیڅ رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ډنګي دوسر د افغانستان رول او تری راوروسته واقعي د پګوت کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسي کې سیستماتیک بدلون ګړندۍ کولای شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچخېستنی څرخه نور هم پیاوړی کړي چې پروا کې د پوتین منګولي کلکې کړې دي.
د اډلیډ ښار اوال سټډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
اټس های، اټس اوور کورنی، انګلند وین اند دیو ګیون انډیا ا ریل هامرینګ اپ.
هندي لوبغاړو لمړی توپ وهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 198 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. So yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
دا لوی ارډا کا وغټه شی بعد ډیر خوشاله يم چې خلوب مې وکړه. دا په نړۍ کې تر ټولو ښه سټډیوم دی، په خاص توګه په پاور پلی یا لومړی شپږو ورونو کې هر ډول شاټ ول کېدای شي. د څنګ باونډریانې وړې دي، ما خپل توپونه نه خوند واخیست. ډیر خوشاله يم په داسې یو هیواد کې چې ډیر وخت پکې تیروم داسې لوبي مو وکړه. نن شپه مې د ټول ژوند یو غوړه شپه ده. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپونه کې هارډیک پانډیا په 3 بالونو 3 شپېته چټکې منډې وکړې او ورسره ویرات کوهلی 55 ووهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به ترسره کوي. پایلو به په میلبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو اوریز جام ګټلی. پاکستان هم یو وار په شلو اوریز لوبو کې 2009 کال اتل ولی خپل کړي و.
وربشو غزنی ته هلته خلک شکایت کوي چې د موټر په شاتنې کې خو باندې ناسمې جملې او ګډوډ شیرونه لیکل کیږي. دوی وایي دلته په دا ورستیو کې ډیری خلک د خپل موټرانو پر خېخو بیلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبت او ځینې نورې منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا هم تعصب ته لمن وایي. نور حال په دغه رپورټ کې.
سور لړم تور مار سپینه کوتره دا او ډیرای نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل سوي. دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا ورستیو کې ډیرای خلک د خپل موټرانو پر شیشو بیلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبت او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېز کولای سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کلمورې یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دای خپلم به احتیاط د دای خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې کېدای شي داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولای شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا دا خپل یو خپ جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجي کې چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي. غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بے ځای مګرزه هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي. خو د دې ترڅنګ لمر سره دی نه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري لمر سره دی نه ګرځي. تا ته ولی زور در کوي او داسې نور جملې بیا ځینو کسانو لیکلي. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمید الله نثار آزادۍ رادیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب ته لمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضی ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سویم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارکی ساز په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسیږي. نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته. نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او عبدت چې بر خپل مناطق خو ته ولاړ سي هغه هم نشته. ژمی هم پراغی ډیر په سخت حالات کې که زموږ غږ تر بل ځایه ورسېږي د عمارت څخه مو دا خواهش دی او د مایساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلیت یو کومک ورسره وکړي د ژمی مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده غزنی کې شرکه کوم سب صنایع کې وسیګم کورنم خپل نه ده پاسر د یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی نه کوم کومک لمر سره کړی نه سروې کړی. نو هیله ده چې تاسې دغه زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي او دلته راشي نو زموږ دغه سروې هم وکړه او کوم کومک چې کېږي له خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.